افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. هغه ویل دی دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د ښځو لپاره دی و خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ترسره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه چې طالبان دا خوندیتوب بولي، خو زه وایم چې زموږ لپاره هغه ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د یا ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تبعیض چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی، خو تاسو ښځې له کارځایونو ګوښه کوئ. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته استولي ویل شوي چې په افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. اوچا د جنوري په درویشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یوه بېساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د پرزول شوي جمهوري نظام لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي د امرالله صالح وبخی وای د دوی دولت هیڅ کله د سولې خن نو. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په نوي چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سول لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد د غوېدا او پاره تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط پړی پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې عبدالواسع صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړي د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و د تیر 2020 کال او بخی د ورم 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2020 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمیع الله صافی چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د ژباړون کې په توګه کار کړی ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لغوه شوه. او وروسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلینسکي تېره شپه په ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلینسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي هیواد به اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وایي پر روان ژمي کې 6 میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي.
The Afghan winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jemi pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kari. Mugle de fasla ustunzo khabar yu.
De Afghanistan rawan iqtisadi waziyat par mode iqtisadi charo de yu po nazar akhistay.
Agh kazib iqtisadi halat chi de kharijan po marasto wa gham la bain ral aw us de Afghanistan de iqtisad asli chera chaga yu badawi urustapati iqtisad de khpal zan khara kari di.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد چې افغانستان ته له سفر وروسته بیرته نیوی یارک ته ستنه شوی وای طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې یوازې د پرسمت پیژندلو غوښتنه کوي.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو ځکه لار ډیر نری او خویدون کده.
دا به هم واورې چې د اورزګان اوسیدونکو سګنی اورښتونو ته ډیر خوښ دي.
تورونه د وارو ډاکټر رودونه چینې برغوري ولې به موږ کې سپروش کال خورو ر یو غړه په بنوي د چنګو بچا نه درلوځه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زن ریاستنو د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په لندو 1925 مترو اوریدلی شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وایي پر روان ژمي کې 6 میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي. مارټن ګریفس چې په کابل کې د دغه شمیرې ټکر ورکوونکي وبللې. ګریفتس کابل ته د سفر په ترڅ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې او د بشري وضعیت په تړاو ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د خلکو وضعیت اندېښمنوونکی بولی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس کابل ته د سفر پر مهال له رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبره ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
Winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jemi pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kari. Mugle de fasla ustunzo khabar yu. Paila mo ham katale che khalak pa ke jwand la sawar kawi. Da khabar da 6 milion kasan pa arada. Da dir hairanun kashmiri de che 6 milion khalak la qahtai sara makha makhdi aw ya warta na wada waziyat ke jwand kawi. Tar ha ghazae che zpo hegam da shmire dir besari de.
It's unparalleled as far as I know.
ګریپټس داسې مهال د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې په همدې ساړه ژمي کې د طالبانو د یو شمیر محدودیتونو له کبله د مرستې رسونې چارې ټکنۍ سوې دي. طالبانو د تیر دسمبر میاشتې په وروستیو کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې له غبرګونونو او غندونو سره مخامخ سو او په ځواب کې سلګونه مؤسسو خپلې چارې قسمي یا په بشپړ ډول بندې کړې. ګریفټس د همدې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره یې کتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له ګریفټس سره په دې سفر کې د کیر انټرنیشنل یا پاملرنې مؤسسې د امریکا د ماشومانو د ساتنې سازمان او د یونیسف مشرانو او چارواکي ملګرتیا کوي. د راپورونو لمخې ګریفټس د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د کورونا چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. د د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور رسنیو ته ویلي چې په دغو کتنو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم خبرې وسوې.
په دې لیدنه کې په کار زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث ترسره او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یادو موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. زده کړې او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې روانې دي.
تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد هم له طالبو چارواکو سره کتلي وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې پر ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي. د بشري وضعیت په تړاو اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې ساړه ژمي او د بشري مرستو ځنډېدو د بېوزله افغانانو ستونزې خورا زیاتې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا له کبله په څلورویشتو ولایتونو کې 135 کسان مړه شوي دي. د روټرز خبري اجنس په وینا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د حرارت درجه منفي 40 ته رسیدلې چې بېوزله افغانان یې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتین ګریفس چې افغانستان ته په سفر تللی دی وای پر وان ژمی کې د افغانستان شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د خطر شته چې نظام سقوط وکړي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وپوښتل چې آیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط خطر شته؟
تاسو ټول ته معلومه دی چې افغانستان متاسفانه د پخواسخه په اقتصادي لحاظ پرمختګ نه و کړی او یو مصنوعي رونق چې شتون درلودل د خارجي مرستو پر بنسټ و او د هغوی د وسلوال پوز په شتون کې دا کاذب رونق و چې هغوی خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او ډېر خلګ یې استخدام کړي ول په لوړ معاشونو او حقوقو او امتیازاتو باندې. نو په دې خاطر د هارد کرنسی یا د سخت پیسې لکه ډالر او یورو او پاوند جریان زمونږ په اقتصاد کې ډیر زیات وو او دا نه یوازې زمونږ د اساري بیلانس لپاره ګټور وو، حتی په منطقه کې په ایران او پاکستان او منځنۍ ایشیا کې هم د افغانستان څخه ډالر ته او د هغوی نیمګړتیاوې پوره کول. اوس مهال متاسفانه د سیاسي بدلون پر بنسټ هغه مصنوعي رونق هم شتون نه لري. هغه کاذب اقتصادي حالت چې دی خارجانو په مرسته و هغه هم له بین لاړ او اوس د افغانستان د اقتصاد اصلي څیره چې هغه یو بدوي وروسته پاتې اقتصاد دی خپل ځان ښکاره کړی دی. نو د دې وضعیت د نجات لپاره موږ باید ډیر په منډه هلې ځلې پیل کړو تر څو وکولای شو د فاجعې څخه مخنیوی وکړو. اوس خو په بوران کې قرار لرو که دا وضعیت دوام عمومي موږ فاجعې خواته روان یو.
حافظ صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه وضعیت څخه ووځي؟
دا وضعیت مدیریت کول او خلوري ته وردانګل په اول ګام کې یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت لري. اقتصادي وده پرته له سیاسي مشروعیت څخه امکان نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی. دا په اقتصادي لحاظ انزوا دی او اغیزې پر اقتصاد باندې ډېر بد دی. هیڅ جدي پانګونه د هغه هیوادونو لخوا چې کنوانسیونونه د ملل متحد لاسلیک کړي دي په افغانستان کې په دا حالت چې دولت په رسمي ډول پیژندل شوی امکان نه لري. نو زمونږ ملي امکانات محدود دي او دغه انزوا سره لپسې محدودیږي. نو دغه وضعیت د تغییر لپاره باید ما خارجي هیوادونو سره په بشپړه توګه د یو مقتدر ملي رسمي دولت په شتون کې باید مناسبات ټینګ کړو تر څو وکولای شو د افغانستان د بالقوه امکاناتو څخه د افغانستان د خلکو په ګټه پورته کړو او په دنیا کې د یو مقتدر دولت په حیث په بین المللي مناسبات کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو د ګټې ساتونکو اوسو.
د اقتصادي چارو په ازرخ حافظي او چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډېر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډېر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپېژني، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي، خو د نوموړي په خبره د رسمیت پېژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل بده اسدالله لودین پر رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان ښځو په تړاو د خبرو په هدف دوه اونۍ په افغانستان او نورو هیوادونو کې تیرې کړې. امینه محمد د چهارشنبه په ماښام په نیویارک کې خبریالانو ته وویل له طالب چارواکو سره په لیدو کتو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږونه هغوی ته ورسوي. د هغې په خبره طالبانو یوازینی ټینګار چې درلود دا و چې په رسمیت وپېژندل شي او ملګرو ملتونو کې استازی ولري.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي پوهیږم چې زموږ د معیارونو له مخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډېر احتیاط وکړو، ځکه لار ډېره نری او خویدونکې ده. که مسایل سم ترلاسه نه کړو ممکن د خویدو لامل شي. هغه څه چې موږ یې غړو هیوادونو ته ویلی شو دا دی چې څنګه په راکړې ورکړې سره کولی شو طالبان په نړیواله ټولنه کې ولرو او هغوی معیارونه رعایت کړي. امینه محمد ویل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل او کندهار کې له طالب چارواکو او هرات کې له هغو یو شمېر ښځو سره وکتل چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې دندې له لاسه ورکړې وې. نوموړي وویل د افغانستان دیرش په سلو کې کاري ځواک ښځې دي، او په خبره یې نادولتي موسسې د خپلو ښځینه کارکوونکو ځای چې دا مهال په کورونو کې ناستې دي نارینهو ته نه پرېږدي. میرمن محمد د طالبانو د هغې خبرې یادونه هم وکړه چې ورته یې ویلي غواړي ښځې د لویدیځ له فرهنګه لرې وساتي.
They will just continue to reinforce what they believe, and one of the things
دا وایي هغوی د خپلو باورونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړ او هڅه وکړه ما ته درس راکړي چې بشري معیارونه څه شی دي. زما ځواب همدا و او یادونه مې ورته وکړه چې د بشري حقونو په معیارونو کې د تبعیض له منځه وړل هم شامل دي. هغوی چې کوم کارونه کوي د هرې ښځې او نجلۍ په وړاندې تبعیض دی. نوموړي وویل د افغان ښځو او نجونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو ټینګار یې وکړ چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه به طالبان وهڅوي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وروسته تر دې افغانستان ته ولاړه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او د نجونو لوړې زده کړې یې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. امینه محمد د خبرو په یوه برخه کې وویل د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوي د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ شي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
او مخاله دې چې دوه اونیزو خبرونه ته د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. دا هم وروسته راپور د اورزګان او سیدونکو په تیر بیا بزګر سګنې ورختونو ته ډیر خوښ دی او وایي چې ورسره به او بزیات یاو کروندې به هم راتلونکي کال ښه حاصلات ورکړي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په ولسوالیو کې له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده.
تر کلونو ځنډ وروسته د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ غرونه په کمساري توګه د سپین واورو ډک سوي، چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ بزګران او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو بزګران یې زیات هیله مند کړي دي. محمد داوود د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کرې اوسېدونکی دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې په تېرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیاته اندازه واوره کېږي او دغه راز اورښتونه د چې تېر کال وچکالۍ سخت ځپلی، وایي هغه پلکونو مایان چې مخکې به بزګرانو د ځمکو د خړوبولو لپاره چلندول او تر ځمکې لاندې د شکم اوبه به یې راکښلې، وایي هغه اوس د ورښتونو له برکته بزګران نه چلندوي او هغه اوبه پر خپل ځای پاتې دي.
تشکال خوروره د ورز وی اول خو مزکه د برمی و درې مزکه د بو ډکه سو دوم ټپال کی ورور اوا پر جوړ سورور غنیم سم کړ غنم دا جدا سجه ته دی ورته وګوره دا سجه غنم لک لک کوډونه شي جوړ کړی واجبره ده لکه کوډونه چې جوړ کړی غنم دونه سم دي دونه جوړ راغلی چې که باغونه دي ارشې شي مرزونه چې ور کړی بارانو او دا زموږ د ملک د پاره غټه ذخیره سو غرونه د وارو ډاکټر رودونه او چینه بره غړي ولې به موږ کیسه پروش کال خورور یو غړه په بنوې د چنګو بچا نه درلوځه.
فضل کریم بیا د دغه ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکی دی او دی هم لکیرو شاوخوا شلو کلون رئیس د خپل مځکی په پالنه بوختی. نموړی د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د یادو ورښتونو بل ګټه دا هم د کښتونو د امراض څخه ژغورل سوي دي. د ویل تیر کال همدا وخت کې کښتونو بیلابیل امراض کړي وو چې دی له سخت سوندو سره مخ کړي وو.
څلور نیم جریبه مځکه ان شاء الله زیات کم بوښ لرو، نه کې غنیم ده نه کې مزرعه ته پرېښه ده نه کې مینځر کړی ده. دا ډېر موږ په فصل کې نوي پسه ده کومک د ځمکو ته د بارانو ورسو بارانو شروع سره بیا وبو ته بار اجازه لاندې پیدا کړی بس خدای پاک دغه د رحمت ته پکېږي.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت نږدې د 19 خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی. دغه ولایت یو شمېر نور بزګران بیا وایي چې دا اوبه د دوی په ګټه نه دي. دوی وایي د یاد اوبو زیان دوی ته رسیږي خو ګټه یې ګاونډي هیوادونه خوري. قدرت الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کرې یو بل اوسېدونکی دی. دی هم د ځمکې کاروبار کوي او بزګر دی. خدای بیا له نورو بزګرانو سره بیل نظر لري، وایي شایي سږ کال هم د تیرو کلونو په پرتله وچ وي.
او فکر نه کوم چې په پروش کدار پروش کال کدار حاصل دی ورکی ولې د مسالو د خواصه کار جر کمزور دی واس مون نه رسېږي د مسالو موږ ورکو. خو بیا مې څه ګټه به ورته وکړي چې کیمیاوي سره نه نو خالي وبه بنه څه پیدا وکړي یا ورشت یا د ولې وبه بنه څه ګټه وکړي. یار دا وسه خو ګټه نه درسول یو مندونه ورودونه کوي به د بیا شمه مشمه سره بلابت سوي رقم بس کنه ګټه نه درسول دا وسه.
دا په داسیال کې د چیر کال د اوروزګان ولایت خلک او بزګران وچکالی زیات وځپله چې په تیر منی کې د دغه ولایت خلکو یوازې پر خپلو ځمکو په سلو کې 10% کښت هم نه دی کړی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغل مغل دي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا نو زه نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړه شوه چې خپله دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستونکو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسم نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه په خپله ویزه نه لرم. او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دندې نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله هم تینه د ژوند نه مې نو هماغه مقدار معاش مې چې اخیسته زما دپاره زما د بچو دپاره ډېر کفایت کوو. دنده پسې ګرځم، همدا اوس هم زه باندې وتلې یم، ځکه چې دلته یو چا رالویلي دي د دندې په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه داسې دي چې زمونږ خلک او دا خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ دې خلکو سره بلدیږو هغه ډېر وخت غواړي. بېخي زه جګرخونۍ یم، همدا اوس هم ډېره سخته مریضه یم، نو نه پوهېږم دې حالت سره زه سره کومه مقابله وکړم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لویه ستونزه د ویزې نشتون دی. وایي دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولی.
چې مثال څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزه نه لرم، ویزه مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېرته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعې ویزه اپلای کړله، زما ویزه ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومانو ویزه راغلله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه زنه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې نه کړي یو دانه زه د لاس نه ورکم نو ډېر سخته تمامېږي. کوم مقدار معاش چې ما لاسته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب، کتابچه، مثال قلم، بکس، جامې، زما د کور مصارف د هغې نه وته. خاوند به مې همدغه عمره کول چې مثال دغه د کور دپاره نامقدر نه کسو دپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول مخپل د معاش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم، زه حقلاً کله مې چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغالمغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه نه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پله وګورم ماشومان مې دینه خدا نو زه نشم کولای چې خپل د ژوند مخه ته ویسم.
شامله وایي خوان دې له ډېر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځانته پیدا کړي، خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خاوند فلان دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کړه ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبه بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس پوهنتون کې ته شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده، نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې، څم خرڅ که څم پرېښوده، او دومره موږ چې خپل سرونه را وویستل هغه زه نه راغللو. در به در ګرځم، جګرخونه یم، حمایت د کوم ځای نه تر اوسه پورې زه نه لرم. یونیسیف ته څو دفعې لاړم، شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم، یې زلته ژوند وکړم، زه څه رقم وکړم. هغوی ما ته ځواب نه راکوي، یعنې زه لیکم زنګ وهم څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې تړې شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یو کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتلی یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتاق سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کول. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځانته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړې دي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځم راجا کوې مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخیم. زه خپل مریض یم، زه تللی یم د باندې. لیکن امنیتی پیش سر مخ سولم چې مسله کسان پر موټرسایکل ناست وسله ورسره وې او ماته ودرېدل او زما څخه یې پیسې واخیستې زه تهدید هم کړم. نو دا خپله یو لوی مشکل دی زما دپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیسیار دفتر چې دی هغه زما سره هېڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته لیکن تقریبا